د نشئی موادو تر دې شو ډیر قاچاق کوونکی مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیرش قاچاق کوونکي چې د اته ویشت پیښو په تړاو نیول شوي وو له دوو کالو څخه نیولې بیا تر شپاړسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد معاهد ازادي راډیو ته وویل دا قاچاق کوونکي په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي. له دوی سره نږدې درې سوه کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوي دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، ښیښه، چرس او تریاک شامل دي. دغه ډول امنیتي ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړې څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر دیرشو زرو لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ګذرې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو دیر زره او درې سوه لس لیټره ایتایل الکول په میرداود دروازه کې ونیول شول. دا الکول په یوه موټر کې بار شوي او په پام کې وه چې هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل 215 کیلوګرامه نشئی مواد چې په یو موټر کې بار شوي او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرامه هیروئین، 90 کیلوګرامه تریاک او 122 کیلوګرامه چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. او د ونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور اووه نفر ونیول شول. د کابل امنی قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروئین ونیول شول. دا هیروئین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وه چې پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. دې قاچاق کوونکو 4 کیلوګرامه ښیښه په یو سفری بکس کې ایښې او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیڅ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد ته بجو نه دکانونه موي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشئی موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشئی موادو څلوېښت قضیې عدلیه او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخ کال یوازې په میزان میاست کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرجی په هوایی ډګر کې داسې نوی امنیتی سیستم فعال کړی چې د دې هوایی ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرجی د هوایی ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایی ډګر ټولې سیمې د امنیتی کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرده
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې قاچاقیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستیو کې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر پولیسو یو فرانسوی له 20 کیلوګرام او یو بلجیمی له 12 کیلوګرام نشئی ګولۍ سره نیولای چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته قاچاق کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنتین وروسته که څه هم سفرونه کم شوي، خو د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولی دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 30 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 30 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په خیلون کې دي وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دي هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د خیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، اوس د نشئی موادو له قاچاقو څخه د نشئی موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقیخانې د نشئی موادو د قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې چاته ساقیخانې جوړې سوي وایي چې ساقیخانې د نشئی موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقیخانې ځوانان د نشئی موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشئی موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقیخانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقیخانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقیخانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقیخانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له د باندې څخه ساقیخانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقیخانی بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقیخانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپین غر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقیخانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایم کې سو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخصو بس په دې کې تشپتیریږي چې هر جرم کې سړی مرکی کا ورکه خطا نشي ورتله.
ما په خپل موټر باندې ولز بجې د موټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل، به مې کوڅې ته نه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقیخانی معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه خیخا، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي د نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقیخانی په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري، او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسره دلته یو استاد تیریږي، ځوانان دی یو ګردامایی لري، هغه ساقیخانه چې مثلا سګرټ، تمباکو، قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅی، دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقیخانه تزی او په مواد مخدر متدیش.
طبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقیخانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقیخانو په اړه راپور اورو.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسۍ پر اساس معتادین هم د هیوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د معتادینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوي او معتادینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کار په قانون کې د معتادینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال معتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانون کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسې د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زموږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري، دا ودا صحت یا بشوی دی. دغه کسان زمنګ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه او چې د احتیاط دوره تیر کړی وي، الته پروسس کیږي. دې ته موږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو،
دوی ته هغه اجتماعي کورنۍ عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کېږي د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فني او حرفوي زده کړې دي، دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کېږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی، په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه ورته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. جوړو کسانو، ډیرو ماسترانو، ډاکټرانو، ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دي. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 14.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان امباغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامی معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروي نشي کېدی، ډېری علاقه لري دا کار سره چې زده کی. دغه لوی پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښام پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خيږي نور معتاد نه دی، دا هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، دا هغه په مقابل کې خرابیا نه کوي، هغه توهینایي دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو معتاد. څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړل، اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط، هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی. هغه باید لاړ شي کار پرېږدي، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي. اوت پوت یا اوت کم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي،
نو داغه په استخدام کې ټول ادارات به ملزم دي.
ځینې کسان د شي دي منفي خطلې وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکې سړی موتاد بیا هم هغه خلک ورته به بد سترګ ګوري، دی جوړ سوی دی اوس خې دی کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په خوانی سترګ ګوري کار نه ورکی. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ څه شي چې قانون اساسي وي دا اتباع دی، مساوی حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی، قانوني کار هم دغه شی وي. دا مونږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي، د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته بل خطر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یې ورخطا قماندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
ښه، بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
تو اوس پولیس غولوې؟ ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
ایروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، ایروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د ایروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قماندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درځه موټر ته در بخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا خدای دې راولا.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې وات.
حاضر حاضر، پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دا دې کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خو ویل چې ته پولیسونی ولې.
او پولیسونی ولم.
نو څه خبره وا، ولې ونی ولې؟
لکه ایروین را سره ونی ول.
نو بیا څنګه دا سجر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشی کړم.
خا خا، د ایروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یو خبره مې درته کوله.
خوایا سدی رات ویلا
نن خبر شم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی د خبره رښتیا ده
هو دا خبره رښتیا ده
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولای وم خو یو ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم دا ځلم بیرته را خوشی کیدم تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا نیولای دی
نو چې ته نه یم باید بل میرا وټاکو
خیر دی اوس خو دا دی زه را خوشی شوم بیرته میرا وی راکې
هو را خوشی خوشوي خو کلیوال نور تا نه غواړي
ولی می نغواړی ما څه بد ور سره کړی دی
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نیوی میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه
ها نو جرګې څه فیصله وکړه
حاجی سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو جمعګل به را خوشی شي خو نور کلیوال وویل چې نه جمعګل ته صبر نشو کولای کنن هم را خوشی شي بیا میراوی نه ورکو
ویل ولی نه ورکو
ویل چې جمعګل د نشي موادو کاروبار کوي
خا ستاسو نظر څه وو
یوازې زه نه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوی نه درکو
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوی پورې ساړه لري
څنګه ساړه پورې لري طاهر ویل خار څخه چیرې وړل ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پیښته کول
نو دا کار خو مې په خوا هم کاوه
پخوا وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوي دي موږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوی نه ورکوو ستاسو خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلی میراوی به هم کوې
ښه ستاسو خوښه ده خان صاحب
او بله خبره واوره
ښه دا د اورمې خان صاحب
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې دواړه کاره نه سره کېږي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونه پورې مو پر لی مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان